تنی جون په اړه تفصیلی خبر را سره کړی چې دا د وړاندې کیږي. محبوبې مینهپال د مرکه په پیل کې په خپل ځان د سره پیژند.
د مینې ډک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم، او ډیره مننه چې د آزادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینهپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینهپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهیږم چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نشته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله، او با وجود ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرمه د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا، او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب پکې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځی ته تلئ، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتبانه وو. با وجود چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زامن باید په عین سطحه تحصیل وکړه، او همیشه هم دغه تشویق وو. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې او خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته دا ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم با وجود دو چې بعضی امنیتي چلنجونه کابل خر همیشه اوس را مخامخ و، خو سر د هغوم مکتب ته، تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی په درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغه شوم، او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلي میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه د تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق و امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د ماد حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي، او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرې زده کړې مو د علاقې وړ زده کړې وې، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرې ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د مور ډیره علاقه د آرت او معماری په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کم او ښایسته ښارونه جوړ کم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه، او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی د درملنې د لار نه، او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دود چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور واره هم د طب رشتې انتخاب کې، او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت تجلی.
میرمن مینپال، د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، نامنۍ هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیمي د معیار په باب یو څه راته ووایي.
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه هم چې د یو جزو په 50مه او 60مه لسیزه کې تر هغه ځایه پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60مه لسیزه کې ما خپل درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکټران چې په دوو کالو کې درس ویلی وه او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخ کړه، نو اوس اکثره افغاني ډاکټران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډېر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو ته د هالند مثال درکمه، افغاني ډاکټران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکټرانو په سطح کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکټرانو ته دلته په ډېره درنه او د قدر په سترګه کتل کېږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختي درلوده چې تحصیل او تعلیم ته زده کړو، ډېر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چې بعضی خپل افغانستان کې تربیه شوي وو او بعضی فرصت دې درلوده چې بیرون د وطن په خارجي ملک و غربي او شرقي لکه په امریکا کې، انګلستان کې، فرانسه کې، جرمني کې، ترکیه کې، او په دو ملکو کې د عالی تحصیلات کړي وو او خپل مسلکي سرمایه د علمي پټیر سخاوت د محصلینو خدمت کې ایښې وه، او د موږ د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل وطن کې ژوند دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم، او څه کم څلور ویشت کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډیر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوي؟
د تاسو خبره ډیره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایي ملکو د یونیورسټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د طب د ډیپلوم د راسته راوړلو لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسټي په سطحه باندې باید طی شي، او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان یې په اکادمیک سطحه باید تکمیل شي، او د هغې نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د تپ چې دلته معادل ده په بچلر آف میډیسن، او د هغې نه بعدم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې نا دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکټرانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکټران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکټرانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دیتہ په مغلقو مسلکی مسائلو کې مشوره ورکو، او په دو وسیله د مو کوشش درته چې افغانان ضرورت کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړو، د مشوره د خارجي متخصصینو، او موږ د زمينه ایجاد کو چې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکټرانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي؟ په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسه اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چیرته چې موران د یو مسؤونه زیگنتون امکانات پیدا کرا، او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکا. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطحه د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د WHO د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سک کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ځای کېږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکټرانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکټرانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کو ترڅو د وکړې شي چې خپل علمي او مسلکي تجربه د یو بل سره شریک کو او د یو بل نه د زده کړې زمينه ورته مساعده شي.
او د لومړی ځل د چتاسو لې وی نه دولتي مؤسسه سره کار کوي او په افغانستان کې ل ان جی او غانو بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لري.
ټکل سپ ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کال ژوند کړی دی هلته مې د یو ایچ سی آر او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرین د پاره کار کړی دی او په هالند کې مم د حساب د رضاکار یا والنتیر دی افغانی مهاجرین چې هالند ته راځي دی او د انټیګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې ډیرو نه دولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ خلق څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولای شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل سب چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنج نگان باندې د لاس ور کړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج انجی اوګان فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکم چې په وضاحت ویم. اول د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکټرانو په شخصي کومک اجازه شوی ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمينه سازي چې موږ اجازه کړی ده د خپل هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمينه هم اجازه کړی ده او هغه خلک هم چې موږ سره همکاري کړی ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ زمینه اجازه کړی ده. دوهم در چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپل کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپل نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کړ ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کړ په وجود د چې ډیر قیمت ډاکټران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکي د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفاف توګه د موږ په ویب سایت کې نشر کیږي او د تاسو د رادیو په وسیله د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې کغواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولري. موږ د هغو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه دی او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سمبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي؟
بله ټاکل سب د ما ډیره امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دوه درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم تو ځای شي د اقتصادي امکانات ما ته اجازه راکړه او خپل افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکان وي خپل هم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي او مسلکي کې سهم واخلم او هغه بخشو کې چې اصلا په افغانستان کې کار کې باندې نه دی شوی، په بخشونو کې خدمت وکړی شم.
له دې مؤسسې سره مالی مرستې څوک یا کوم هیواد کوي؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کومک د مسلکی دوستانو نه، ډاکتران او نور مسلکی پرسونل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي، دغو د کومکونه دي. او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکټرس هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه لرو، او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دا کار دو کار ته دوام ورکو. ولی چه تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځېدا خدمات بیا قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتي حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتي حالت ثابت پاتې شي او دموږ خدمات دوامدار وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو لپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعاله شي، ولی چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی، او که د دې استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانوي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیې او د دې د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه میرمن میناپال. مال ډیرو خلکو اوریدلې دي چې وای کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وای چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکټرانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکل سیف دی ما امیدواری خود داده چه دی تقاوت وقت منتظر نشم او تیر کال مخیر دی تقاوت نه، انشالله ده امکانات بولارم چه افغانستان تا سفر وکم او زیادتر وقت که طول وقت نشی حال تا تیر که مطبعا پا آلنگ کم دی ما اولادونه دی او مسلکی نتورک میده اینو هدف بودی ما دغه وی چې دغه امکانات او نتورک دی علمی چې ده د دو وصلول د افغانستان دی پاره دی. موږ الحمدلله په افغانستان کې په حد کافی ډاکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو، او د موږ خدمت به دغه وی چې د بیرونی شرایط د داخلی شرایطو په خدمت کې کېږدو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن میناپال چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. په پای کې کدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یو لویه برخه په افغانستان کې تیر کړی دا حتما بل هغه ځای خاطرې هم لري. دا زنه وایم چې هي کبدې خاطرې خو حتما به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لري. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسې په هالند کې روزمره ژوند کوي، وطن دریادیږي کله کله، ډیر دریادیږي، کم دریادیږي، په دې باب راته وایي لطفا.
دا یو ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په دې قدیم نه ویل شوې دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خوره کې چې خپورې کړي وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې د خپورې کړي وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چېرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راسره ژوندۍ دی، او هر چه سرم چه مخامخ شم اگر اگر احساس که چه دیو کچنی افغانستان سره مخامخ دی او مینه هر رو رس پزر باندی ووری او کلری میو مگدی افغانستان سره همیشه جوان کرده دی همیشه هم دیره دیره مینه و سره ده او آرزوم ده ده چه افغانستان نور و آباد ملکو گوندی یو اسلامی موفق او آباد مملکت وی چه ده افغانان چه پر طول دنیا که دی تو پرک دی بخاطر جمعه خپل وطن تراشی خدمت ورته وکا ادی نور دنیا نه چه علمیت و سرمایه علمی ده اغز ده که وطن تیراری او خپل وند و سهم واخلی ده اقتصاد ده علم ده تحصیل ده تعلیم په هر برخه که نو ده دموک آرزو ده او وطن دموک وجود ده او موک با اسره پا مینه جوند کو او که امریکی گم اما اغا مینه با تمرگر را سره بی
پا هلند که لدیرا افغانی دکتری محبوبی مینپال سرمو ده ازاده میلمه پا پروگرام که زنگره مرکه آوریده تربیه مو خدای پاک مل او ساتندوی شه موسیقی